په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړی کې د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویاند فرخند اسد سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړی کې په وانا کې د احمد زی وزیر جرګې په مشرانو د لاسي بم برید، د پاکستان د قومي اسمبلی او سنت د غړي غونډې، او نن د زغم نړیوالې ورځې لمانځلو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل ریپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له فرخند اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کی ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر قانون د پارلمان ګډه غونډه وشي. په جنوبی وزیرستان کې د احمد زی او وزیرو پر مشرانو په لاسي بم حمله کې وته نه جوړل شوی دي، او په جرمني کې د کورونا وایرس کې سونو شره تر ریکارډ حد رسیدلې ده. ټاکل شوی چې سبا د نومبر په 18 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري او د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې ویګډې خبري غونډې ته ویل چې د رایو اچولو د برېښنایی یا الکترونیک مشینونو د استعمال په اړه د قانون په حق له وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لري کړی، او هیله ده چې دغه قانون د پارلمان په ګډه غونډه کې منظور کړل شي. حکومت وایي چې له دې سره به په انتخاب باتو کې رونواله راشي، خو اپوزیشن ګوندونه په دې حق لاندې ښنې سرګندوي. د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم پرون په یو بیان کې وویل چې که حکومت په دې غونډه کې د وټونو اچولو د ماشينونو د احتساب د ادارې قوانینو کې ترمیم او د سټیټ بانک د اختیاراتو محدودولو قوانین منظور کړي، نو دوی به یې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. د جنوبی وزیرستان مرکز وانا کې نامعلومه وسلوالو د احمد زی وزیرو د جرګې پر مشرانو د لاسي بم حمله کړې ده چې پکې وو کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه نن سهار 11 بجې شوې ده. د وانی یو ځای مشر ایاز وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
د زلیخیل د دمتونی په منځ کې چکیم اتباندی وا پابند د زلیخیل کوم مراکا وا جمعیت العلماء اسلام چکیم مشرونی مولانا مرزا جان د عبدالملک ته سلطان دی د ڈی ایچ او افس مخت عدالت نو سی مل بس دا اچھا چن گرنیټ پر بروالای دی پتہ کې وو کا سن زخمی شوی دی.
بلخوا د وانی د پولیسو مشر خانزیب مومند مشال ریډیو ته ویلي لا معلومه نه ده چې دغه حمله چا کړی ده، خو دوی په اړه معلومات پیل کړی دي. تر اوسه چا دغه حمله ذمہواری نه ده منلې. بلخوازی مشرانو د سیمې پر امنیتي حالاتو اندېښنه ښودلې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یونامانن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په دې غونډه کې به د هیواد د روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا د غونډې تبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره ډیبرا لاینز د افغانستان د ورستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت سیړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅې کوي افغانستان کې ملیونونو کسانو ته چې د ژمي پر رارسېدو سره خوړو او نورو ضروري شیانو ته سخته اړتیا لري مرستې ورورسوي. په جرمني کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر ریکارډ سطحې پورې رسیدلې دي، او هغه هیواد د کنټرولولو هڅې کوي. بلخوا اروپایي هیوادونه په سیمه کې د کورونا د نوې څپې د مخنیوي لپاره په ګڼو اقداماتو پورته کولو هم خبر کوي. د رابرټ کوچ څېړنیزې ادارې د نومبر په 14 په خپل یو راپور کې ویلي چې په اوومه ورځ د مثبتو کیسونو شره 312 ته رسیدلې چې د تیر اونۍ هغې نه 50% زیاته شوې ده، او دغه په لومړي ځل له 200 ده حد نه اوخته ده. دا شمیره په جرمني کې د وایرس خپرېدل ښایي چې په تیر 9 ورځو کې د 100,000 کسانو په سر څومره خلک کورونا وایرس وهلي دي. په جرمني کې سلورمه صفه د عبوري حکومت لپاره یو مهمه موضوع ده، چیرته چې درې سیاسي ګوندونه په روان سپتمبر میاشت کې د انتخاباتو وروسته د کابینې پر جوړولو خبرې کوي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جنګ پنګ سره د انټرنیټ له لارې لومړنۍ غونډه کړې ده. په دې ورچوال سرمشریزه کې دواړو مشرانو هڅه وکړه چې د تناو ښکار خپل منځي اړیکو کې ثبات او د کړکیچ نه بچ کېدو لپاره لارې ولټوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دغه سرمشریزه د نومبر په 15 د واشنگټن په وخت ماښام مهال شروع شوه چې تر 100 ساعتونو جاری وه. په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ تعلقاتو کې ډېر زیات تناو راغلی، له دې غونډې د کوم غټ پرمختګ لویو اعلانونو یا ګډې اعلامیې جاری کېدو تما نه کېدله. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني غړی ترپا یې کرا سره وای نو د دې ترڅنګ د ځنی نور رپورټونو تفصیل به واوري. د جنوبی وزیرستان په وانا کې نن د احمدزی وزیرو جرګې په مشرانو د لاسي بم بریت شوه چې پکې وو تنه جوبل شوې دي.
دا مشران راغلی او یو ځای د ناست دل ته بازار کې وو اته کسان بس هغه د چا ورچولې په حال لا تلې نه دي چا کړی دا کې کار روان دي.
تاکل شوی چې د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ ګډه غونډه سبا تر سره شي. خو د اپوزیشن ګوندونو یو استاد یې په اړه وایي
مونږ دا ویو چې د الکترونیک ووټینګ مشين نه دی اوزی او دلته د الکترول ریفارمز یو ایجنډا مخ ته راشي او هر پارټي د خپل تجاویز ورکړي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره وایي د جمی پر مهال به افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي. په کورم کې یو شمیر هسپتالونه داسې دي چې د جوړېدو یې کلونه وشول خو لا هم غیر فعال دي چې پکې یو د بګن ټراما سنټر هم دی.
حکومت مدې مو شکرګزار یو چې مدې ټراما سنټر مونږ ته راغلو خو ستش بلډینګ باندې به مونږ څه کوو چې کله هغه فعال نه دی.
په خبرونه کې د زغم نړیوالې ورځې راپور ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونو د اخري غړی خبرونه اوري. زو د لومړی ریپورت طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د نومبر پر 11 نیټه د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ د غړی غونډې ترځندې دوه وروسته ټاکل شوې چې دغه غونډه به سبا یعنی د نومبر په 11 تر سره شي. حکومت پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ووټونو اچولو د برېښنايي ماشينونو د استعمالولو قانون ترڅنګ ځینې نورې قانوني مسودې هم د منځوري لپاره غونډې ته وړاندې کړي. خو پرون د پاکستان جمهوری غورځنګ له اړخه خپور شوی بیان کې راغلي چې که د پارلمان نه لانجمن قانون منظور شول نو دوی به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. په دې حق لا نور تفصیل د غلام غوس پر ریپورت کې.
په دغه اړه 13 ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري وویل چې د حکومت د متحدانو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په قیادت د اعتماد د خودلو وروسته به اوس د پارلمان شریکه غونډه سبا 2 بجې ترسره کیږي. د وفاقي وزیرانو د خبری کانفرنس پر مهال د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد داوه وکړه چې وزیر اعظم عمران خان د ووټونو د برېښنايي ماشينانو په اړه د اتحادي ګوندونو تحفظات په خپل لری کړی دي. خو په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګي وایي دوی به د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو سره په شریکه د الکترونیک ووټینګ ماشينانو د قانون د منځورولو حمایت نه کوي او دا ځکه چې دوی غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ووټینګ ماشينانو د کارولو نه علاوه نور ډېر اصلاحات هم پکار دي.
دا اوس کوم د دې سوچ ته نه دا راتلونکي الیکشن د لپاره هغه چې کوم مخکې شوی چې فارم 45 موږ له نظر راکړي او کوم اټي سیستم چې کوم ډاون شو د شپې او بیا ریورس پانه شو نو موږ نه غواړو چې دا سې دی شو موږ دې مزمت هم کوو د دې مخنیوي هم کوو. په لحاظ موږ دا ویو چې د الکترونیک ووټینګ ماشين نه دی اوزی او دلته دې د الکترول ریفارمز یو ایجنډا مخ ته راشي او هر پارټي د خپل تجاویز ورکو هغه تجاویز باندې د هغه نه چې کوم اکسپټیبل یا دی والی نو لحاظ 18 امندمنت شانتي یا د 1973 کانسټیټیوشن د پټول جماعتونو په دیواره ساين شي او ټول تقابل قبول وي چې کلم الیکشن شي زما په خیال باندې څنګه چې اب 18 امندمنټس تمام سوبې د خپل وسایل د خپل عوامو لپاره استعمالي او مرکز سره شي کولی مدا سي بیا یو جماعت هم چارجز نشي لګولي ولې چې د هغه په اړه الیکټرول په باندې ساين.
د خبريال او سیړونکو محمود جان بابر نمي د انتخاباتي اصلاحاتو په سر د حکومت او حزبي اختلاف ترمنز په مهمو نقطو د اختلافاتو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
د اخیری انتخابات شو چې په نتیجه کې عمران خان سی وزیر اعظم شو د دې په حق لباندې کم چې اپوزیشن جماعتونه دي هغه کې تقریبا د ټولو جماعتونو د ګیلوا چې دوی دا ویل چې موږ سره ټګي شوی ده په کومه طریقه باندې انتخابات شوی دي په پولینګ سټیشن کې دننه کم ماحول په هغه باندې د دې ګیلې وي بیا چې نتیجې په کومه طریقه باندې راغی په هغه باندې د دې ګیلې وي دوی ویل چې ټول اختیار او هر څه چې دی هغه صرف الیکشن کمیشن سره وي او دوی کې د نور څوک نه وي د پاکستان نور ادارې دی په دې کې نه وي لکه دا الیکشن کمیشن اختیار منکول او نور ادارې د دې دغه لری ساتل د دې الیکشن نه د دې الیکشن د ټول پروسس نه هغه د دې ټولو کې لوی ارمان دی. دوی وی چې فیر الیکشن به الګ کې دي چې کله به چې هغه الیکشن کمیشن کوي.
په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي غړي اقبال اپریدی وایي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د اوټونو د برقي ماشينانو د قانون منزورولو لپاره د حکومت اتحادیان هم دوی سره رضا شوی دي او د حزبي اختلاف ځینې غړي به هم د دوی ملاتړ کوي.
حکومت د بوت پرز حکومت مجلس ته دغه مقصد هم دا دی چې د اوټینګ د لپاره کوم ماشينونه دی غواړي چې په دې باندې د الیکشن کې په دې باندې د اوټا چول شي. داغه مقصد دا دی چې په دې کې د دانلې لارونی سی کاغه د اپوزیشن یې سدی او کده حکومت هغه سنسیر خل چې غواړي چې فیر الیکشن دی وشي. دا په دې قانون سازي کې د وزیر اعظم او دغه د ملګرو حمایت کوي او ان شاء الله زموږ تیارې مکمل دي. ان شاء الله په د بوت پورز به موږ دا قانون سازي کوو.
خو بلې خوا ته 13 ورځ د پاکستان جمهوریت تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په یاد تحریک کې د شاملو ګوندونو په ورچوال غونډه کې یا تحریک د پارلیمان د شریکي غونډې د لارې د قانون سازۍ کولو مخالفت کړی دی او د پی ډی ایم لخوا تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوې دي چې که د پارلیمان نه د اوټونو د برېښنایي ماشینونو کارولو قانون، د احتساب د ادارې ترمیمي قانون او د سټیټ بینک د اختیاراتو د محدود کولو د قانون پر رنګ لانجمن قوانین منظور شو، نو دوی به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پا پاوکم 4:00 بجو،
تاندي هیلي
په پا پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو اوري. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې نن سهار د احمدزی وزیرو جرګې په مشرانو د لاسي بم بریت شوی چې پکې 8 تنه جوبل شوی دي. د جنوبی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومن مشال ریډیو ته وویل چې د بریت پلټنې روانې دي او لا یې څوک گرفتار کړی نه دي. تر دې دمه د بریت ذمہواري چا نه ده منلې. نور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
سویلی وزیرستان وڼه سیمه کښې نن سهار 11 بجې د ناپېژندلي کس له طرفه د احمدزی وزیر جرګې مشرانو باندې د لوسی ګرنیډ برید کښې 9 کسان پر هرژلي شوي دي. د دغې پېښې په باره کښې د وڼه سیمې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل.
د ځلیخیل د دمتنی په منځ کښې چې کوم اتبندي وه، په باندې د ځلیخیل کوم مرکه وه، په دا موقع باندې نن چې کوم وه د جمعیت ما اسلام چې کوم مشرونی مولانا مرزا جان دی، عبدالملک دی، سلطان دی، د ډی ایچ او آفس مخ ته دلته نوستی ملک جامیل ورسره و چې دا د جرګې نه لشکي سایډ ته نوستی وي. بس دا ته چا هند ګرنیټ بربروالی دی، په دا کې 9 کسان زخمی شوي دي. په دا 9 کسان کې د ملک جامیل بادشاهی دی، د مولانا عبدالملک بادشاهی دی، مولانا سلطان محمد پخپله دی، نورزمان هدی خونی خیل او د یغ بادشاهی هدی، یو بل اکبر خیل دی، دغه کسان پکې زخمی شوي. نو میش دا خدا کانی دا شکاری جی چه لکاویز پا وانا که حالات رز پرز دی خروپاول طرف تا دریم.
دی وانا سیمه جرگه مشارانو بنه دی برید پا باراکشی دی پولیس و مشار خانزیب مومند مشال ریڈیو تا ویایی.
دا مشارانو راگلی و یوزه دناس تویل تا با بازار که مو آتا کسان بس اگه دی چاو رچوله دی. فیل حال لگلی ارنه دی چا کردی دی. پولیس موکی تا لارن، پولیس چکم دی کسان اسپتال تا ورسول، پولیس چکم دی کم کسان نور زیر تاریف و شوخی سر ور سر دی. لگی کاد روان دی فیل حال
د احمدزی جرګې مشرانو باندې د لوسی ګرنیډ برید ذمہواري یا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د اشتیاق مسید رپورټ مو اوریدو. د احمدزی وزیرو مشرانو پرون د ایوی جرګې له لارې له حکومته غوښتنه کړې وه چې د کرکنی سیمې د ځمکې ویش د انګریزانو د وخت ریکارډ مطابق وکړي او په دغه جرګې نن سهر دغه برید شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
مشال ریډیو اوري د باجول نه په یو سل وویش نیبرهود او ویلج کونسلونو د اقلیتونو درې کاندیدان د مقابلې نه په غیر منتخب شوي چې پکې یو سنا پرویز هم ده. نوموړي د نومبر پر 15 مشال ویډیو ته وویل تر ټولو اول به د عیسایانو لپاره هدیره غواړي، ورپسې په نوکریو کې 15% کوټه عملی کولو لپاره به هم غږ پورته کوي. سنا پرویز وایي د باجوړ عیسایانې او پښتنې زنانه په تعلیم او هنر کې ډېرې تکړه دي، خو مسله د کورنیو لخوا هنر او تعلیم پټول دي چې مخې ته ناراضي. شانواز ترکزی د سنا پرویز سره خبرې کړې او دا رپورټ یې پترایار کړې.
د باجوړ خار سنا پرویز د بلدیتي نظام د لاندې زنانه کونسر منتخب شوې. د اقلیتونو په څوکۍ د عیسایي ورورولۍ سره تړاو لرونکي سنا پرویز د خار باجوړ اوسېدونکي ده. ویلج کونسلي میرعلي قلا دی او پوسټ ګریجویشن یا تر 14 پورې سبق هم ویلی. سنا پرویز د نومبر په 15 د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل باجوړ کې یوازې 4 اقلیتي کاندیدانو درخواستونه ورکړي، 3 پکې منظوره شوي. 3 واړه کاندیدان د کومې مقابلې نه بغیر منتخب شو، ځکه په مقابل کې کوم کاندید نه و. په دغه 3 واړو تنانو کې یوه زنانه او هغه ده پخپله ده. سنا پرویز مشهد ریډیو ته وویل باجوړ کې عیسایانو ته ورپی خطر ټولو غټ ستونزه د عیسایانو د هدیرې ده.
اگر ہمارے یہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم
دوائی کمون کی دل تک مڑ سی نو فضائی ددی چی دل تے خخو مونگے مڑی کے مر گرتا یا ملا کرتا او یا نو خار تڑو پ جنازہ وڑو لک ہمرا تڑی مشکلات پی ہوئی او زغوار چی خدائی دیو کی زتر ٹول اڑان دی دغه مسئلہ ہوا رقم
کہ میں یہاں پہ اس مسئلے کو حل کروں سب سے پہلے.
په باجوړ کې یو سل او ویش کونسلونه نه دي، دې کې ویلج او نایبرهود دواړه شامل دي. په هر کونسل کې د اقلیت لپاره یو یو څوکۍ مقرره ده، ولې یوازې 4 تنانو په کې د اقلیتونو د کونسلرۍ لپاره درخواستونه ورکړي. یو سل او 40 څوکیو باندې د اقلیتونو یو کاندید هم نشته. دا شرط په مومندو کې 15 ویلج او نایبرهود کونسلونو باندې 4 د اقلیتي غړو د کونسلرۍ لپاره درخواستونه ورکړي. د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوي یو لیست تر مخه د خیبر پختونخوا په دغه 19 ضلعو کې چې د دسمبر په 19 به پکې انتخابات کیږي د ویلج او نیبرهود کونسلونو شمیره 2302 ده. تحصیلونه پکې 68 دي، خو په دغه شمیره څوکیو باندې د اقلیتونو د 384 کاندیدانو لخوا درخواستونه ورکړی شوي دي. سنا پرویز لنډ وخت وړاندې واده شوي ده، بچی نشته او زیاته یې کړه. دې د سرکاري نوکرۍ لپاره هم ډېر وارې درخواستونه ورکړي خو نوکری ورته نه ده میلاو شوي. دا زیاتوي کوشش وکوي چې د اقلیتونو لپاره په نوکریو کې د مقرره شوی کوټي په مطابق ورته نوکری غواړي.
اوسکه بعد مینه ټیچینګ کې لپاره اپلای کیږي. دا
وایي یو نجی سکول کې درې میاشتې د استادای نوکری هم کړی ده، خو تنخواه یې راته نه راکوله. نو پرې مې خو ده بیا مې سرکاري نوکرو ته هم درخواستونه ورکړل، استادای لپاره مې هم درخواست ورکړل. حالانکه زموږ معنی د اقلیتونو په نوکری کې 15% کوټه هم مقرره ده، خو باوجود دغه کوټي نوکری نه راکولې.
بي همې اگنور کیا جا رہا تھا.
سنا پرویز خپل ټول سبق په خار باجوړ کې ویلې دی. دا وای دی په خپل لیدلی چې د باجوړ زنانه په تعلیم او هنر کې ډېره تکړه دي، خو مسله د نارینه نه ده چې خپل زنانه مخته نه راولي او د هغوی تکړوالی پټوي. دا وای الله پاک په ټول انسانان یو شان پیدا کړي، نو ځکه خو د ټولو انسانانو حقونه هم یو شان دي، نو بیا خو زنانو ته د هغوی حقونه ورکول پکار دي. سنا پرویز وویل د عیسایانو د خپل هدیرې او نوکرو د مسلې وروسته د دوی درېمه غټه مسله د استوګنځایونو ده. کورونه نشته دي او چې کوم دي هم نو د دوو کوټو په یو وړوکي کور کې 3 او 4 کوډ مې وسیږي. زیاتوي چې د کورونو د مسلې د هواري لپاره به هم غږ پورته کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد، سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو،
په خبر کې پر هر م جوړوا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر، دا هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري زو د یو بل ریپورت طرف ته په کورم کې یو شمیر هسپتالونه دا سدي چې د جوړېدو یې کلونه وشول خو لا هم غیر فعال دي په هغه کې یو د بګن ټراما سنټر دی چې روغتیایي عمله نه لري او ودانۍ بند پرته ده د سیمې مدني فعالان د دغه ټراما سنټر فعال کېدو غوښتنه کوي بلخوا چارواکي بیا وایي دا یې په ترجیحاتو کې دا چې یاد هسپتال زر تر زره فعال کړي نور حال طارق ورغزیرا کوي
د کورمې مدني فعالانو د پیر پورز غوښتنه کړې ده چې په بګن کې 15 کال وړاندې جوړ شوی د مختلفو حادثو او واقعاتو پر وخت ژوبل شوي تنانو د درملنې لپاره خصوصي هسپتال ټراما سنټر دی فعال کړې شي د صدې محمد جمیل مشال لډیو ته وایي کیاد هسپتال ته روغتیایي عمله ورکړل شي او بلدا چې د طبي سامانو سہولیت ور برابر شي نو ځای اوسیدونکي به نورو سیمو ته د تلو پر ځای په خپله علاقه کې پر سمدستي د علاج معالجه کولو جوګشی
دتا مشد پر اغه زخمیان چې اغه په اکسیډنټ وکي یا په نور حادثاتو کې چې اغه سر انجری وشي یعنی سر مات شي اډو کې مات شي خپې مات شي لسونه مات شي نو اغه مریضان ورته اغه هسپتال تروړي اغه ټراما سنټر تروړي به اغه کې علاج کیږي اوس دی وخت سره مطلب چې لکه حکومت مده مونږ شکر گزار یو چې مته ټراما سنټر مونږ تراکړو هوستش بلډینګ باندې به مونږ څه کوو چې کله اغه فعال نه دی اوس حق دا دے تو گورنمنٹ دیتا دی بلڈنگ باندې خرچ شوی دے پیسے لگی دلی شوی دی پکار دا اس دفعال شی نو اس لکے یو سڑے تا دا سر زخمی دے آغا چا کرا تا کوہار پہ خوار تر سوی نا آغا دا اغا دا زخمون واجی نا ہم مر شی
بلخوا دا صحت محکمه ځای مشر ډاکټر عنایت رحمان د بګن ټراما سنټر غیر فعال کېدو وجه دا ښایي کله چې یاد هسپتال ودانې تر جوړېدو پس ورته حواله شو نو هغه وخت متعلقه چارواکو د روغتیایي عملې تعیناتي او هغلته ضروري دوایانې او طبي سامان لپاره رسمي غوښتنه نه وکړي ډاکټر عنایت رحمان وایي سمو دا وړاندې شیډول فار نیو اکسپینډیچر یعنی د نوي اخراجاتو شیډول تیار کړي چې پکې د بګن هغه ټراما سنټر لپاره د طبي عملې او نور بندوبست ویل شوی او زیاتوي د اس ان ای هغه فایل د منظوري په اخره مرحله کې دی چې لمخه به د 1400 ډاکټرانو په شمول 240 نور عمله هغلته تعینات شي چارواکي دا هم وایي دای په ترجیحاتو کې دا چې د بګن ټراما سنټر زرته زره فعال کړی
فائنل چې کوم فایل دی هغه په فائنانس ډپارټمنټ کې پروت دی او هغه فایل هغه ریفرنس لیټر ما خپل محترم ایم این ایس افتا او ایم پی ایس افتا ورکړی دی او هغه دواړو ما سره وعده کړی دا چې سو نظر پاسیبل وي دا به مونږه چونکې زمونږ خپل حکومت دی دا به مونږه د منسٹر هیلت نه اپرو کو نو ټراما سنټر بګن فنکشنل کول په فاینل سټیجز کې د از موږ سره یو ولیا مسله به حل کی
په منځني او کوزه کورما کې درې سالوي خورکوټي او غټ هسپتالونه دي چې پکې یو لس هسپتالونه تر جوړېدو کالونه پس هم لا هم غیر فعال دي صحت محکمې د هغو هسپتالونو هم د فعال کېدو لپاره هڅه روانه کړې دي کچو هم هغلته دا وخت دوه دیرش هسپتالونه فعال دي خو هغه هم داسې دي چې د صحت په لړ کې د ځایو سیدونکو ضرورتونه نه پوره کوي طارق کورکسه مشال ریډیو پیښور
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
مشال ریڈیو اوري زو سوات ته په سوات کې په نشو د اخته کسانو علاج کون کې غیر سرکاري ادارې احساس ریهب سنټر مشر وایي چې د دوی د سروې تر مخه په سیمه کې په نشو اخته شاوخوا 15,000 داسې کسان شته چې علاج یې په اسانه کېدی شي خو د نشو ختمولو لپاره د نشه یي موادو په قاچاق بندیز لګول پکار دي بلخوا د ملکن ډیویژن کمشنر وایي حکومت د نشایانو د بیا بحالی او نشئی موادو د مخنیوي لپاره هڅه کوي او په کار ده چې اولس هم په دې کې خپل کردار ترسره کړي. دا سرګندونې په سواد کې په نشو د اخته کسانو د علاج لپاره د ایوې ودانۍ د پرانیستې پر مهال په یوه دستوره کې شوي چې زمونږ خبریال نیاز احمد خان یې نور تفصیل راکوي.
سواد پیزاګرد بای پاس کې د نشایانو بیا بحالۍ یو ادارې ودانۍ پرانستې په موخه خوندوره دستوره وشوه چې مشر میلبۍ د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام و. ادارې مشر دېرش کلن فضل محبود په سر کې وویل چې په شپږم جمعات کې نشه شروع کړې وه، تر دولسم جمعاته پورې کوله، وروسته یې په اسلام آباد کې علاج وشو او خیال یې رالو چې د سواد بېوسه او غریبانانو نشه یي عادي خلکو ته وړیا علاج ورکړي. دی وایي چې د نشې نه قلارېدل دومره ګران کار نه دی.
که څوک چې نشه پر خودل مشکل دی نو زما په خیال زده دغه مرحله نه پخپل باندې تیر شویم. نشه پر خودل مشکل نه دی، خود نشي پر خودو اراده کول چې دی یو ریهابلیټیشن مرحله ته تلل چې دی هغه لک شانتي مشکل دی. عموما زمونږ ځوانان دا وی دا غوي سره چې کله نشوي و ير نن به حکم سبب بیان کوم، نو موږ له سبا ته قتل نه دی پکار، بلکې هم نن دغه فیصله غستل پکار دی چې د سز نه د غزلیل زلالت نه دغه رسوای نه موږ راوتل پکار دی.
په اداره کې دا وخت یو سلسله ویخ د نشي ادي کسان علاج روان دی چې پکې د منګورې لسکلن یو ماشوم هم شامل دی. دی وایي چې درې میاشتې وړاندې سنټر کې داخل شوی، اوس د نشې څخه قلار شوی.
مالک مخبره کې را سره مرګري ناسو در سکون نرم جو مرګر راته را شو وسکه خشینې زو سرم کې نسته مې ترول چوسک بیا به مسکن بیا مسکونم پرې خو دوه مدرسې مې پرې خو نه بدې جاخ کې پراته شتې د لې جامیش ببر ببر وختم بازار تی ناسو ما چرسو سکل جو درالو جو ایراز زو سره رانو.
د نشانو بیا بهلی سنټر کې کارکونکو اکرام الله یوسفزی وای چې نشکونکو زیاتره خلک د سنسه ستونزو او مسلو سره مخ وي او نشه سره بیا دغه مسلې نوري هم زیات شي.
نشه هم دا چل کوي چې هغه وقتی طور هغه ډوپامین لیول پاغه کې سیوا شي او پاغه کې د خوشحالي هغه دغه چی هغه ته سیوا شي. غرض دا هغه په غسخانه لو کې پروتي په معاشره کې پروتي په بدځه کې پروتي خو هغه ته د خوشحالي اظهار کیږي، نو د دې منفي اثرات په معاشره باندې داسې راځي چې هغه بیا په دسخانه لو کې په دې ځای کې پروتي او هغه کې هغه مازغه چی سوچي دغه کار پری دینه د دې نشي حاصلولو د پاره غبیا په غلطو لار زی غلطو لار په داسې سنس کې دي چې هغه پغلا غولتي باندې یل نه کوي. هغه په چې یو سړی داسې لړ شي چې دغه سوچ کار پری دینه غبیا د بل په ژوند باندې هم یل نه کوي، نو د دې چې دی ډیر زیات منفي اثرات دي. دا غرض دا چې لکه انساني ژوند ختمي پلند ده.
په سواد کې دا وخت سلور د نشيانو بیا به هلي غیر سرکاري خیراتي ادارې کار کوي چې پکې تر 1500 نه زیات نشکونکو علاج روان دي. دغه ادارو مشران وای چې اوسم په زرګونو د نشي ناروغ اتانان د علاج په انتظار دي. په دا اړه حکومت سهل زلګوي دغه پښتنه مو د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام نوکړه نوخاغله وای
حکومت ډیر ویجیلنت دی، ډیر کار کوي په دې باندې. سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ زموږ د پروینس کې چې دی نو هغه لګیا دی په دې باندې کار کوي. او چې کله پورې د زموږ ملک کې انډسټریلایزیشن سوا نه دی شوی، اویرنس نه دی شوی، ایجوکیشن نه دی شوی، نو خلق د بیروزګاری د لاسنا، غربت د لاسنا، د هر قسمه جایز ناجایز کم دغه دی کنه ارننګ دی پاره هغه داسې خلق چې دی ډیپرایوډ خلق چې دی دا خلق چې دی نو هغه دې طرف ته ځي.
په سواد کې د نشانو علاج کوونکو ادارو مشران وای چې دا وخت د سړو سره سره یو شمیر خزي هم نشه کوي او پکې زیاتره پودر او آیس نومي نشه شامل ده. دغه مخنیوي لپاره د نشي پر اوړلو او خرڅولو نور سخته پابندي پکار ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ سحر د نه تر مخام شپږو بجو پورې نیغ پنیغه اوري. تاسو کولی شئ چې زمونږ په ویب سایت www.mashalradio.com ته ورشئ. اول ته نه صرف چې کومې تیری خبرونه دي هغه اوریدلی شئ، بلکې یو شمیر ویډیوګانې او دغه راپورونه په لیکلي بڼه هم لوستلی شئ. په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. فرخند اسد به درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
ټاکل شوې چې سبا د نومبر په 18 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری او د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د رایو اچولو د برېښنایي یا الکترانیک مشینونو د استعمال په اړه د قانون په حق له وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لري کړي دي، او هیله ده چې دغه قانون د پارلمان په ګډه غونډه کې منظور کړل شي. د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې نامعلومه وسله والو د احمدزی وزیرو د جرګې پر مشرانو د لاسي بم حمله کړې ده چې پکې 9 کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه نن سهار 11 بجې شوې ده. بلخو د واڼې د پولیسو مشر خانزیب عموماً مشال ریډیو ته ویلي لا معلومه نه ده چې دغه حمله چا کړې ده، خو دوی په اړه معلومات پیل کړي دي. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یونما نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې به د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره ډیبرا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په جرمني کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر ریکارډ سطحې پورې رسیدلې دي، او هغه هیواد یې د کنټرولولو هڅې کوي. بلخوا اروپایي هیوادونه په سیمه کې د کورونا د نوې څپې د مخه نیولو لپاره په ګڼو اقداماتو پورته کولو غور کوي. د رابرټ کوچ څېړنیزې ادارې د نومبر په 14 په خپل یو راپور کې ویلي چې په جرمني کې په 9 ورځ د مثبتو کیسونو شرح 312 ته رسیدلې چې د تیر اونۍ هغې نه 50% زیاته شوې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جنګ پینګ سره د انټرنیټ له لارې لومړنۍ غونډه کړې. په دې ورچوال سرمشریزه کې دواړو مشرانو هڅه وکړه چې د تناو ښکار خپل منځي اړیکو کې ثبات او د کړکېچ نه بچ کېدو لپاره حل لارې ولټوي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. زو د پاتې ریپورټونو طرف ته، امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایي اتباو او د دوی د افغان همکارانو د ویستلو ماموریت لا هم دوام لري. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې د اګست له 1 وروسته یې له افغانستانه 415 امریکایان او دغه شان له 300 نور هغه افغانان چې امریکایي اسناد یې درلودل په مستقیم ډول ویستلی دي. د اګست له 1 را وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل، له دې هېواده د بهرنیو اتباو او هغه افغانانو چې فکر کوي دلته یې ژوند ته ګواښ پیښ دی، د ویستلو پروسه روانه ده. خو لا هم زرګونه بهرنیان او د دوی افغان همکاران له افغانستانه د وتلو په تمه دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو اتباو او د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په سیمه کې د افغانستان د مسلې په اړه د اجماع د راوستلو لپاره په لیدنو کتنو بوخت دی. تازه د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو توماس ویست او زمیر کابلوف په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگټن او مسکو پر دریځونو خبرې کړې. خغلی ویست پر خپل ټویټر لیکلی، نن می په مسکو کې د ولسمشر پوتین له ځانګړي استازي کابلوف او د امنیت شورا لمرستیال ویندیکټوف سره وکتل، او افغانستان کې مو د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړې. ارتیا ده چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپل ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي زمیر کابلوف له دې کتنې وروسته رسنیو ته ویلي په مسکو کې یې له توماس ویست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړې. کابلوف په همدې حال کې ویلي که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې لا هم له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د دوی د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل
اوس البته د زموږ د هغه دوامدار ماموریت پای نه دی چې د امریکایي اتباعو قانوني دائمي اوسیدونکو او هغو افغانانو سره چې موږ ژمنې کړي د ماموریت دوام درلود او دوام لري، مګر دا یو مهم ګام دی. موږ د اګست له 1 راهیسې وویل چې دا به زموږ هدف وي چې د دې اشخاصو لپاره هر ډول مرستې چمتو کړو چې موږ یې کولی شو، او موږ په دې توانېدلی یو چې په دې برخه کې ښه کار وکړو، او موږ به په راتلونکي کې هم ورته دوام ورکړو.
خاغلی پرایس دا هم ویل چې د اگست له 1 نیټې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي، 1,000 نور بهرنیان او هغه افغانان چې د امریکا قانوني اسناد درلودل په مستقیم ډول له هیواد وستل شوي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د رئیس جمهور بایدن مخالف لوري جمهوری پال استازو په لیک کې غوښتنه کړې چې د بایدن ادارې 4 هغه چارواکي دي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او د افغان همکارانو د وتلو د عملیاتو په اړه د دوی پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې له اګست میاشتې راهیسې د قطر له لارې 1,40,000 کسان له افغانستانه ویستل شوي، خو لا هم زرګونه نور هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره وایي د ژمي پر مهال به افغانان ایواز پرې نږدي او له اړمنو کسانو سره به د دوی مرستې دوام وکړي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې اټکل کړي چې د ژمي په رارسېدو به میلیونونه وګړي د اړینو موادو له کمښت سره مخامخ شي. له افغانستان سره د مرستو په دوام ټاکل شوی چې د لومړي ځل لپاره د هند 50,000 ټنه غنمو مرسته افغانستان ته راورسیږي. نور حال په دې رپورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان اقتصاد د دړې وړې کېدو په حال کې دی، او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په دې هیواد کې لوږه هم په زیاتېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبره پرون دوشنبې په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې پروګرام خواړه به د هغو میلیونونو افغان کورنیو د ژغورنې یوازنۍ لارې وي چې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی نشي کولی چې دغه اړ کسان ناهیلي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې په روان ژمي کې به نږدې 23 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي خطر سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز ویلي چې شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM هم له اړو افغانانو سره د مرستو د دوام ورته ژمنه کړې، او پرونی په یوه ټویټ کې ویلي هغو په میلیونونو کسانو ته به چې د افغانستان په لوړو او غرنیو سیمو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره یې ژوند له خطر سره مخامخ دی، د راتلونکي ژمي لپاره د ژغورنې وسایل ورسوي. IOM په تیره د هغو کسانو ژوند ستونزمن بللی چې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي، او وایي ټیمونه یې د هستوګنې له هغو ګڼ مېشتو سیمو څخه کتنو ته دوام ورکوي چې ورته تګ ستونزمن دی. IOM وایي نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. افغانستان چې په پخواني حکومت کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکي وو، واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دا هیواد له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. اکثر افغانان له خپل ناوړه اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. د ازادي راډیو اکثر اوریدونکو هم دغه ستونزه تل له موږ سره شریکه کړې ده. دوه تنه اوریدونکي:
مروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه اسدالله سره په اړیکه کې یم. خاشرود په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نشته، خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي یې خرڅه کړې ده. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابره کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت.
د څخه ورور خبرې کوم. دغه کومکونه چې افغانستان ته راځي ټول د پخوا مشران یې خوري، اوس یې هم خوري. هیڅ خوار غریب ته بیې خپل هیڅ چاته نه ورکوي. راسه وګوره په دا یارات کې چې په سوو ماجر پراته دی، یو کورتیه یعنی یو کیلو غوړي یا وړه هم نه دی ورکړي.
په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو ادارو پر مرستو سربیره د غراز د سیمې د هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو هم تر اوسه د خوړو، روغتیایي مواد او ژمنیو وسایلو مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې په پام کې ده چې د هند 50,000 ټنه غنم به د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند سید سلیمان شاه ظهیر ویلي چې اسلام آباد نوې ډیلي ته اجازه ورکړې چې کولی شي دغه مرسته له واګه بندر څخه د ځمکې له لارې افغانستان ته ولیږدوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته د نومبر په 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان له لارې د هند د دغې مرستې د لیږدولو لپاره به د خپلو افغان وروڼو پر غوښتنې غور وکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا به له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د نوې ډیلي لومړنۍ مرسته وي چې له افغانستان سره یې کوي. پاکستان، ایران، قطر، متحده عربی امارات او د منځنۍ آسیا د سیمې په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو تر اوسه له افغانستان سره د خوړو، روغتیایي موادو او نورو اړینو وسایلو د په زرګونو ټنو مرستې کړې دي. ډیرو نړیوالو ادارو او سازمانونو خبرداری ورکړی چې که په راروان سخت ژمي کې له افغانستان سره مرسته ونه شي نو به په دې هیواد کې یوه بشري غمیزه رامنځته شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو وروسته پرون خوست کې هم د لوړو ټولګیو زده کوونکو جینکو ته د زده کړو اجازه ورکړل شوه. په دغه ولایت کې د لوړو ټولګیو زده کوونکي جینکۍ غوښتنه کوي چې د هلکانو زده کوونکو په شان د دوی ته هم د زده کړو ښې اسانتیاوې برابرې کړل شي. دوی وایي اسلام دین ښځو او نارینه ته په یو ډول د زده کړو د حاصلولو اجازه ورکړي او همدې ته په کتو ښځې هم غواړي چې د زده کړو په مخ کې خنډونه جوړ نشي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کوونکو نجونو مشال راډیو سره په خبرې کې وویل د ښوونځیو د تړل کېدو په موده کې خپلې راتلونکي ته اندېښمنې وي او فکر یې کاوه چې ممکن د یو ښه راتلونکي لپاره د دوی هیلې سرته ونه رسیږي. د بی بی خدیجې لیسې د 12 ټولګي وې زده کوونکي رڼا وویل
موږ غواړو چې زموږ ښوونځي نمایشي نه وي، بیا ونه تړل شي او په راتلونکي کال کې موږ هم د خپل ښوونځیو په وخت پرانیستل غواړو. تعلیم چې د اسلام کې ښځې نارینه دواړو ته ورکړل شوی دی نو موږ هم غواړو چې زده کړې وکړو او خپل هدف ته ورسیږو.
وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې د قدرت واګې په لاس کې واخیستې په ټولو ولایتونو کې له 1 تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي وتړل چې بیا قرار قرار په څو ولایتونو نجونو ته د زده کړو د پیلې دوه اجازه ورکړه. په خوست کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکي هلې وایي طالبانو په دې ولایت کې هم د نجونو زده کوونکو خوندي تړلی ول خو اوس یې پرانستل چې دوی ورته خوښي دي.
دا چې طالبانو مکتبونه ځنډولې وو اوس یې شروع کړل موږ ډېر خوښ یو، خپل آینده ته ډېر په تشویش کې وو، کورو کې مو درس نه دی ویلی او دوی نه مو هیله دغه دو چې آینده کې موږ ته زر شروع کړي. دا د دوامداره مکتبونه که څه هم هلکانو ته مکتبونه خلاص کړی دي موږ هم خاک لرو چې مکتبونه موږ ته خلاص شي.
هوا یو بل زده کوونکي ده نوموړي وایي یوازې د ښوونځي لوستل هدف نه دی بلکې غواړي پوهنتونونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې برابر پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
موږ چې کله په کورونو کې موږ په ډېره اندېښنه کوله چې ګنې زموږ مکتبونه به خلاص نه شي، زموږ ګرمنونه به پاتې شي او زموږ په وړاندې مثلا نور هدفونه او هیلې هم لرو. مثلا پوهنتون به وایو خپلې خوښې پوهنځی ته مور پلار مو هیلې راته لري نو زموږ هیله د دوی څخه دا ده چې آینده کې دوی موږ ته پوهنتونونه خلاص کړي او د مکتبونه مو چې وي نمایشي نه وي یعنې دوامداره توګه موږ ته پرانستل شي.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي د ښوونې روزنې په اړه پالیسي څرګنده ده او هغه دا ده چې هلکان او نجونو دواړو ته د زده کړو ښه زمینه برابره شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
ان شاء الله تعالی د نجونو د علاقانو دواړو د تعلیم زمینه په برابرۍ دومره اطمینان درکول شو چې پرتلونکي کې به په دې اړه ښه خبرونه واورو او داسې خبرونه په واورو چې هغه به د ټولو لخوا استقبال شي.
طالبانو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې نجونو ته به د زده کړو خوندي چاپېریال رامنځته کوي خو پر افغانستان د طالبانو د بشپړې واکمنۍ نه درې میاشتې تېرېږي اما په دې اړه لا هم کوم اقدام نه دی شوی آن تر دې چې د دولت خزینه کارکوونکو ته هم تر دې دمه د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې.
مشال ریڈیو اور د پاکستان سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس په انګریزي ورسپانی دی نیوز انټرنیشنل کې خپور شوی هغه رپورت رد کړی چې وای میا ثاقب نثار په 2013 زیږیز کال کې د های کورٹ یو جج ته د مسلم لیگ مشر نواز شریف او مریم نواز په ضمانت د نه خوشی کولو حکم ورکړی دی. اسلام آباد های کورٹ د توهین عدالت په اساس د رپورٹ نوټس اخستی دی. بلخوا د حزب اختلاف لوی ګوند مسلم لیگ نواز یو مخکښ شاهد خان عباسی دا موضوع په پارلمان کې د وړاندې کولو غږ کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورٹ کې.
په دی نیوز انټرنیشنل کې د خبریال انصار عباسی په خبر شوی رپورت کې د هغې حلفنامې حواله ورکړل شوې چې په وینا یې د ګلګت بلدستان پخوانی چیف جسټس رانا شمیم احمد خان لاسلیک کړی او جمع کړی ده. د نومبر پر 15مه نیټه خبر شوی دی رپورت لمخي په حلفنامه کې رانا شمیم ویلي د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار د ده په مخ کې د های کورټ یو جج ته حکم ورکړی چې تر څو انتخابات ونه سي تر هغه پورې باید هارومرو نواز شریف او مریم نواز په زندان کې وي. رپورت وایي رانا شمیم په حلفنامه کې لیکلي کله چې له بلې غاړې ډاډ ورکړل سو نو ده پیدا ثاقب نثار مطمئن سو. نوموړي ویلي چې چیف جسټس دا مهال له خپلې کورنۍ سره د ګلګت بلدستان په سفر وو. خو میا ثاقب نثار د نومبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ټول چې د رانا شمیم د خبره بالکل غلطه ده او د دغه سه هیڅ ډول حکم ورکړی نه وو. البته د ایدامنی چې په هغو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره ګلګت بلدستان ته تللی وو. نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر ته د 2013 کال د جولای پر 15مه نیټه د احتساب عدالت جج محمد بشیر د درغلیو په یو مخدمه کې سزا اورولې وه او دوی اډیالا زندان ته لېږلي وو. ورسته د دوی په ضمانت د خوشکول لپاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړل شوی وو. ثاقب نثار دا وکړه چې رانا شمیم غوښتل چې د ګلګت بلدستان د چیف جسټس په توګه خپل کاري موده وغځوي خو د ده په خبره په یوه مقدمه کې یې د ځینو څرګندونو له وجې د هغه کاري موده ونه غځول شوه. د انصار عباسی رپورت د مسلم لیگ نواز ډلې هغو تورونو ته تقویت ورکړی چې وایي په انتخاباتو کې ګوند ته د ماتې ورکول لپاره نواز شریف او مریم نواز په زندان کې ساتل شوي ول. په پاکستان کې ټاکنې د جولای پر 15مه نیټه شوې او د نواز شریف او مریم نواز سزاګانې بیا د سپتمبر پر 28مه نیټه وځنډول شوې. د انصار عباسی د رپورت خپرېدو وروسته د مسلم لیگ نواز مخکښ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نومبر پر 15مه نیټه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې باید دا مسله په پارلمان کې راپورته شي.
انصاف نظام حالت دے تر رسیدلی چې وکیل د ججانو بینچ په لیدو سره ویلی چې فیصله بچوي. دا حالت د ثاقب نثار غوندی کسانو لوجه شوې ده. پر دنن تور پور شوې ده نو ولست د خپل سپیناوي وکړي او په تردید کولو دي ځان نخلاصوي. زما په فکر عدلیه باید د ولس مخ ته د دې کیسې پلټنه وکړي. هغه عدلیه چې وزیر اعظم د اقامې د فیس نه ورکولو په اساس له دندې ګوښه کول شي هغه خپل چیف جسټس نشي پوښتنه چې تاسو په انتخاباتو کې ولې مداخلت کوو، تاسو د ضمانت په چارو کې ولې لاس وهنه کوله، دا اختیار تاسو ته چا درکړی وو؟
تم بیل کے معاملے مداخلت کیوں کر رہے تھے؟ یہ اختیارات تمہیں کس نے دیے؟
د رپورت خپرېدو وروسته اسلام آباد های کورټ د نومبر په 15مه نیټه د توهین عدالت پر اساس د نوټس واخیست او د نومبر په 14مه یې د اورېدنې پر مهال خبریال انصار عباسی او د ګلګت بلدستان د سپریم کورټ پخوانی مشر رانا شمیم احمد خان ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې دی خپل جواب جمع کړي. خو د انصار عباسی دا خبری رپورٹ د پاکستان سیاست نور هم توت کړی دی. ځینې کارپوهان وایي چې له دې سره د عدالت سپیشلتیا ته ځان رسیدلی. د پاکستان وکیلانو اتحادیې پخوانی مشر سینیټر کامران مرتضی د نومبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې باید د ثاقب نثار او رانا شمیم څخه پوښتنې وسی.
ثاقب نثار صاحب کو بھی کچہری میں لے آئے اور رانا شمیم صاحب کو بھی باید ثاقب نثار صاحب اور رانا شمیم صاحب عدالت کی ادھاول شی او ددی جاج واخص کرشی کہ غلط تھی مونگ باید دا خبر تر خور لاند نکو تر دی لمخا جنرل مشرف کو دیتا وکڑا او آئین جماعت کر او هغه مو پری خو دے تر دی وړاندې ضیاء الحق او ایوب خان هم آئین مات کړی هغوی مو هم پریښودل نو که دا رویه هم دغسې دوام وکړي نو ظاهره خبره ده که سبا ما او تاسو ته هم کومه موقع ترلاسه شي نو آئین به ماتوو او دارنګه د طاقت په غیر قانوني او غیر آئینی طریقه د ترلاسه کولو کوشش به جاری وي.
دا انصار عباسی د رپورٹ پر دورسته د وزیر اعظم عمران خان حکومت هم له چیلنج سره مخامخ شوی ځکه حزب اختلاف دا تور پوری کوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلوی لالاري تیرې کې انصاف په واکې راوستل شوی وو. دوی تور پوری کوي چې تور یو پراخ پلان لاندې فوج او د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار هم په دې کې رول لوبولی وو. فوج دا تورونه رد کړی دي. انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللي. همدا وجه ده چې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر 15 نیټه د انصار عباسی په رپورت کې سوې اداته جواب وویلی. هغه په ټویټر ولیکل چې ځینې خلک د یو کمپاین لاري هڅه کوي چې نواز شریف بے ګناه ثابت کړي.
مشال ریډیو اوري. نن د نومبر پر 14 د زغم نړیوال ورځ مانځل کیږي. سخ کال د دې ورځې موضوع د زغم درنخت او د نړۍ د ګڼو رنگارنګو کلتورونو زمنګ د اظهار د اندازو او د انساني کړوړو منل او سټایل دی. د دې ورځې په مناسبت سره په خیبر پښتونخوا کې څیړونکو وایي په دې وروستیو څو کلونو کې د پښتنو په ټولنه کې یو وار بیا د ادمي برداشت زیات شوی چې په نتیجه کې د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي. دوی همداراز وایي حکومت ته پکار ده چې د دې د مخنیوي لپاره د قوانینو او حقونو عملي کولو ترڅنګ د کلتور او لوبو په برخه کې زیات کار وکړي. بلخوا حکومتي غړي وایي له ټولنې د تشدد ختمولو لپاره یې یو شمېر پروګرامونه پیل کړي دي. تفصیل له انیسا اجمل اورو.
د نومبر په 14 د زغم یا برداشت نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور لپاره اداري یونیسکو په 1995 کال کې د برداشت په اړه د اصولونو یو اعلامیه خپره کړه چې پکې دا هم ویل شوی وو چې زغم درنښت دی، زموږ د نړۍ د ګڼو رنگارنګ کلتورونو، زموږ د اظهار د انداز او د انساني کړو وړو منل او سټایل دی. همدغه خبره سږ کال د برداشت نړیوالې ورځې موضوع ده. ملګری ملتونه وایي چې یوازې برداشت د نړۍ په اړه برخه کې د ګډو ټولنو ژغورنه یقیني کولی شي. د زغم نړیوالې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې څیړونکو وایي چې په 13 موده کې د غلطه د عدم برداشت په نتیجه کې د تشدد یو شمېر پېښې رپورټ شوې دي چې پکې د ځمکې په سر په دښمنیو کې وژنې، په 400 کې د یو معذور ځوان سوځول، د مردان د عبدالولي خان یونیورسټي زده کوونکي مشال خان وژنه او یو شمېر نورې شاملې دي. په پیښور کې ډاکټر محمد سهیل چې د باچا خان د عدم تشدد په نظریه تحقیق کړی دی مشال ریډیو ته ویل چې په پښتانه ټولنه کې به وړاندې هم د تشدد پېښې کېدلې، خو په 1921 کال کې خدای خدمتګار باچا خان د تشدد ختمولو لپاره په خلکو کې د برداشت پیدا کولو په مخه ډیر کار وکړ چې په نتیجه کې د تشدد پېښې لږې کمې شوې. خو هغه وایي چې په تیرو دریو لسیزو کې یو وار بیا د عدم برداشت په نتیجه کې د تشدد پېښې زیاتې شوې دي.
اوس د دې رجحان چې دی نو هغه په شاته درې لسیزو کې ډېر زیات شوی دی. یو دا دی چې آبادی پاپولیشن ډېر زیات سیوا کیږي. اوس چې دی نو اربنایزیشن دونه سیوا شو چې نوي نوي کلي جوړ شو، په هغه نوي نوي کلو کې سو پیجنی نه چې دا څوک دې ار سړی په خپل معاشي ستونزو کې دومره راګیر شو چې د بل تپوس هم نه کوي چې زمونږ کم تعلیم دی د هغه معیار اغا دومره غورځېدلې دي چې د اغي نصاب کې چرته هم زما په د نرسري نواله د دولسمه پورې په کورس کې د پیس ایجوکیشن کم چې د وایلنس متبادل نظام دی د اغي سره ذکر نشته. د تاسو په کتلې د دې مخ کې په یو تعلیمي ادارې کې مشال غونته ماشوم وژل شو، بیا د اغې نه چا سبق زده کړ، بیا په کې دا واقع را لې چې خلکو اوس وزول شروع کړل.
د اکتوبر په 9 په 400 کې یو معذور تن ملنګ جان اوس وزول شو. په غو د شاسوار نومیتن د قتل تور و چې رستو د پولیسو په خبره د شاسوار کورنۍ د ملنګ جان کورته اور ورته کړ او غې هم پکې اوس وسو. دغه سي د 2018 کال د اپریل په 14 د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې بلوګرو زده کوونکی مشال خان اوشو پاغه د مذهب سپکاوی تور پر شوی و چې رستو بیا پلټونو بے ګناه ثابت کړ. ډاکټر محمد سهیل وای چې پټولنه کې د عدم برداشت زیاتیدو یو لامل په قانوني نظام کې خندونه دي. هغه وای چې د پولیسو د انصاف په نظام د باور نه پاتې کېدو لوجې خلک په خپل وسله راواخلي او د سزا او جزا فیصله وکړي. په پېښور یونیورسيټي کې د سولې او شخړو د مطالعاتو په څنګه کې د ټولنیزو زده کړو استاد جمیل چترالی مشال ریډیو ته ویل چې د زغم یا د زغم د کمی تعلق له معاشرتي تړون سره وي. نوموړي زیاته کړه د پښتنو په ټولنه کې د زغم د کمی وجوهات د قبایلي رویې او برتانوي سامراج اثرات دي.
یقیناً د پښتنو معاشره کې د قبایلیت او د قامیت په نوم باندې د تشدد یو عنصر او د خپل مسایلو د حل لپاره په بل باندې غږ په نورو قبیلو سره جګړې دا کیسې وي. خو د پاکستان نه بعد چې د مذهبي کمغی له سپلیمنت ورکړی شو نو هغې دغه سیزونه نور زیات کړي دي. کم ځای کې چې هم انډسټري لګي، کاروبار راځي، تخلیق راځي، موسیقي راځي، ثقافت راځي، سپورټس، نو هلته به د برداشت عنصر سوا کیږي، ځکه چې زه ځان نه مختلف رنګ شکل جبا کلتور څومره ډیر ګورما دومره ما کې برداشت زیاتی.
سکل په اپریل کې د روژی په لومړنی او لس ورځو کې په 400 نوخار او ابټاباد کې د شخصي دشمنی او دسمه کې پسر لانجو کې سوار لستنه وشل شول او ګړ نور جوبل شول. دغه سي په سپتمبر میاشت کې په کورما کوستیر او بردیر کې په دشمنو کې شاوخه اتیشت کسان وشل شول. د خبر پختونخوا پولیس چارواکو سواری مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د مقدمو درج کې دروستو خپل کاروایی په سمته کوي، البته متاثر کورنۍ ملزم معاف کړي چې لوجه پلټنې سمې ونه شي. دا چې د زغم د کمی طبي وجوهات څه کېدای شي او د برداشت موجودګي یا عدم په مغزو او نفسیاتو دغه سي په شخصیت څه اثر پرې باسي، د نفسیاتو ماهر افتخار حسین یې پاړه وایي
چې کله برداشت کم شي او سټرس لیول د کم د اندرونی فیزیولوژیکل حالت نه سړی تیریږي بدن او ذهن، نو ای کې اپینفرین او نار اپینفرین دا کم دغه دی انزایمز دی دا زیات پیدا کیږي او واغې سره د نفس رفتار سیوا شي، بلډ پرشر سیوا کیږي، تشویش سیوا کیږي، بے چینی سیوا کیږي او غصه زیاته ورځي. نو دی کې دا احتمال وی چې هغه جګړې ته لاړ شي، هغه ایکسیډنټ وکړي که ډرایوینګ کوي، او دا مې احتمال وی چې هغه ته د زړه مسلې یا هارت اټیک سم راتلی شي.
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ځوانانو د چارو سلګری او د لوبو د کمیټې مشر او د تحریک انصاف ګوند غړي محمد ادریس ویل چې دوی ځوانان له تشدد لري ساتلو لپاره د لوبو یو شمېر پروګرامونه پیل کړي او دغه سي له نصاب هغه ټول مواد هم لري کړي چې تشدد سبب جوړېدای شي.
زموږ پیټي حکومت په دې لړکی تقریبا هر تحصیل کې سپورٹس سے پر دو جوانان دے پر دغه ور کو چا سپورٹس مین سپریڈ پکرا شی چې د ادم برداشت دغه ختم شي لک. حکومت هر دغه باندې کوشش کوي چې موږ دی ماشومان یا د کوم جوانان چې دی د داس ایکټیویټیز کې انوال کو چې دی دغه نه بچ غلط لاره باندې رواني جو ادم برداشت طرف تزي شي برداشت دغه باندې ماده پکې پیدا شي. دی
ملګرو ملتونو بیا خپل ویب پاڼه د ادم برداشت مخنیوي لپاره ځینې طریقې بیان کړي چې پکې د بشري حقوقو د کرکی مخنیوي او د امتیازي سلوک لړکی د قوانینو په سمته عملی کېدلو، تعلیم ته زیات پام کولو، معلوماتو ته رسائی لرلو، پوهاوی او د عدم برداشت پیښې کېدو وروسته د حکومتي ادارو د انتظار پر ځای پالیسي کچا داغې د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو خبرې شاملې دي. د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 19 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 21 بجا،
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونا زنجیرونا
په پاو کم 3:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 3:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 3:30 بجو.
د مشال ریډیو د نننۍ خبرونو د پای شي بیره رسیدلی فرخنداسات نه یو ور د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
تاکل شوی چې سبا د نومبر په 19 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري او د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې ویګډې خبري غونډې ته وویل چې د رایو اچولو د برېښنایی یا الکترونیک مشینونو د استعمال په اړه د قانون په حق له وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لري کړي دي او هیله دا چې دغه قانون د پارلمان په ګډه غونډه کې منظور کړل شي. د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې نامعلومه وسلوالو د احمدزی وزیرو د جرګې پر مشر نو د لاسی بم حمله کړی دا چې پکې وو کسان ژوبل شوې دي. دا په خانن سحر یو لس پجې شوې ده. بلخو د واڼې د پولیسو مشر خانزیب عموماً مشال ریډیو ته ویلي لا معلومه نه ده چې دا حمله چا کړی ده، خو دوی په اړه معلومات پیل کړی دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یونامان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې به د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره ډیبرا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په جرمني کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر ریکارډ سطحې پورې رسیدلې دي او هغه هیواد یې د کنټرولولو هڅې کوي. بلخوا اروپایي هیوادونه په سیمه کې د کورونا د نوې څپې د مخه نیولو لپاره په ګڼو اقداماتو پورته کولو غور کوي. د رابرټ کوچ څېړنیزې ادارې د نومبر په 14 په خپل یو راپور کې ویلي چې په جرمني کې په 8 ورځ د مثبتو کیسونو شرح 312 ته رسیدلې چې د تیر اونۍ هغې نه 50% زیاته شوې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جنګ پنګ سره د انټرنیټ له لارې لومړنۍ غونډه کړې. په دې ورچوال سرمشوزه کې دواړو مشرانو هڅه وکړه چې د تناو ښکار خپل منځي اړیکو کې ثبات او د کړکیچ نه بچ کېدو لپاره حل لارې ولټوي.
لدې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې څه په پاتې شوې نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه پری اوریدلې شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند فرخند اسد زمنګ ټکنیکی همکارانو دراو د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا دوا باد اوسئ.